د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لالاري په www.azadiradio.com کې هر ځای چې استعمال شي. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې له هڅو خبرو چې تازه په جرګه کې څه روان دي او له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون د مسودې کومې برخې څېړلې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جانقا علي کوزیناور.
په کابل کې په مشورتي لوی جرګې کې د دوهمې ورځې لپاره بحثونه روان دي. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک شي او په جنیو کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. په کابل کې په مشورتي لوی جرګې کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په اړه بحثونه د دوهم ورځې لپاره روان دي. د ازادي رادیو خبریالانو وایي د جرګې غړي په 500 کمیټو وویشل شول او د امنیتي تړون پر موادو یې نن بحثونه پیل کړل. دا جرګه پروند جمهور رئیس حامد کرزي په وینا سره پرانستل شو او ټاکل شوې چې د یکشنبه په ورځ به پای ته ورسیږي. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې ژر تر ژره تصویب د امریکا د پلان جوړولو لپاره مهم دی. د سپینې ماڼۍ ویان دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې جمهور رئیس حامد کرزي مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې وویل چې دا سند ښایي د درې نویم کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. ارنست ویل د افغانستان د حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه له 2014 کال مخکې تصویب کړي. د زیاته کړه چې امریکا تر اوسه په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي کنه پرېکړه نه ده کړې. د روسیې، چین او پاکستان جګپوړو ډیپلوماتانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شو ویل شوي مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په دې نظر دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د دې هیواد وضعیت د سیمې په سول او ثبات اغیز لري. بیان زیاتوي د دریو واړو هیوادونو ډیپلوماتانو یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې له عملي څخه ملاتړ اعلان کړ او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی د روسیې او چین استازي له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تماسونو هرکلی کوي او باور لري چې دا تماسونه به د سیمې پر حالاتو مثبت اغیز وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر پرون ویل هیواد په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د خپلې ونډې د دوام لپاره په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. انجل نادینوف ویل صوفیه غواړي په 2015 کال کې افغانستان ته 1,000,000 غیر محارب سرتیري واستوي تر څو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او له ناتو سره د سلام مشورو په برخه کې فعالیت وکړي. نادینوف زیاته کړه په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت او په هغه کې د بلغاریا د ګډون لپاره د پلان جوړولو کار روان دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په جنیوا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پای ته ورسېدلې. تهران وویل لکه څنګه چې تمه کېده یوې موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګ ونه شو، خو دواړو اړخونو چې نه غواړي هڅې بې نتیجې وي ویلي چې خبرې اترې مفصلې، جدي او ګټورې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، برېټانیا، روسیا، چین، فرانسه او جرمني غواړي چې ایران د یورانیم غني کولو پروګرام ودروي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن ویان مایکل مان پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
I can neither confirm nor deny. I mean, this is a negotiation, so clearly...
دی وی زی نه تایید او نه هم ردوم. په دې معنی چې دا مذاکرې دي سمدستي کوم څرګند شی نه ده رامنځته شوی. موږ باید د مهمو او اصلي مسلو په جزئیاتو چې په وړاندیزونو کې دي خبرې وکړو او په دې به وخت لګیږي. د ایرانی هیئت مشر د شپږو طاقتونو د ډلې د مشر کاترین آشتن سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له 4.5 ساعته پرله پسې خبرو وروسته وویل چې د دواړو خواو ترمنځ د فاصلې کمولو په مقصد په هڅو کې پرمختګ ونه شو. اروپایي سرچینو برعکس ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو یو لړ مسایل لا هم پاتې دي، نو ځکه د دوی په وینا د نن ورځې خبرې به مهمې وي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د اکثر ډیموکرات ګوند مشر هری رید په واشنگتن کې ویل کله ایران سره کومه موافقه ترلاسه نشي د کانګرس غړي به په دسمبر میاشت کې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو هڅو ته دوام ورکړي. چین خپل لمړنۍ بی پیلوټ جنگی الوتکه وازمایله. د چین دولتي خبري اژانس وایي د الوتکې ازمیخ د پنجشنبې په ورځ په جنوب لویدیز ولایت جیندو کې وشو. د الوتکه د ژیانلی یا تیزی توري په نامه یاده شوې او د 16 دقیقو لپاره په هوا کې وګرځېده. چین د لویدیز سره د سیالیو په لړ کې خپل هوایي قوت زیات کړی دی او دا مهال په نړۍ کې دوهمه ستره پوځي بودیجه لري. او وروسته خبر دا چې د لاتویا په مرکز ریگا کې د یو مارکیټ د چت د نړېدو له امله لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي او نور ټپیان شوي دي. د ژغورنې کارکوونکي تر خرابو لاندې د پاتو کسانو او مړو راایستلو هڅې کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمن په دوام په کابل کې د مشورتي لوی جرګې له هڅو خبرو و چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د مسودې پر کومو برخو تر دې دمه بحث کړی دی. بیا په واورې چې د دې سربیره چې امریکا وایي امنیتي تړون بل افغانستان سره د روان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیکوي، افغان حکومت یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو وروسته به دغه تړون لاسلیک شي. د مشورتي لوی جرګې په اړه ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي. جنیاب ریدون که بیاله امنیتی ترون سره مخالفت کوي، خو د جرګې ترڅنګ د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د یو لری کرای شوی نومان کاندید څرګندونه هم خبرو.
زه په خاص ډول د شکایتو په کمیسیون باندې اعتراض لرم. سازمان د کاندیداتوري په حق له شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون تصامیم مطلق ناروا دي.
یو شمیر نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدلای شي. اسادی رادیو په منځنۍ صفه 12 پټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پولی علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. د مشورتي لوی جرګې غړي په 500 کمیټو ویشل شوې دي او په هر کمیټه کې 500 غړي دي. نن چې کله د جرګې غړیو کار پیل کړ نو داسې خبر مو ترلاسه کړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو د مسودې له 10 تر 12 مادې چړل شوې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین د جرګې فعالیتونه څاري. لودین صاحب، جرګې کار تر کوم بریده رسول دی؟
ډیر مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نن د لوی جرګې ټولو 500 کمیټو ته دنده ورکول شوې چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د مسودې 15 مادې وڅېړي او په دې اړه خپل نظریات څرګند کړي. دغه سند د ټولو 16 مادې لري او داسې ښکاري چې سبا د ورځې په اوږدو کې به د ټولو مادو په اړه د جوړ شوو کمیټو بحثونه پای ته ورسیږي. موږ ته نن د دې موقع مساعده شوه چې د لوی جرګې له ګډونوالو سره خبرې وکړو. غرمه مهال موږ د لوی جرګې خیمې ته ولاړو. هلته په بیلابیلو اتاقو کې کمیټې په کار بوختې وې. موږ چې د کمیټې له غړو سره خبرې وکړې وی ویل چې تر غرمې پورې شاوخوا لس یا 12 مادې څېړلې او په دې مادو کې په اکثرو کمیټو کې توافق شوی و. موږ چې د جرګې له څه باندې لاسو غړو سره خبرې وکړې د دوی نظریات د سند په اړه ډېر مثبت و او ویل چې په جرګه کې هم د دې سند په وړاندې ډېر کم اختلافات تر سترګو کېږي. دغه اختلافات تر ډېره په دوو مواردو کې دي. یا دوه مادې دي. هغه دا چې امریکا غوښتنه لري چې باید ځواکونه یې په استثنایي مواردو کې په داس حال کې چې د یو امریکایي عسکر ژوند په خطر کې وي د افغانانو کورونه تلاشي کړي. او بله موضوع چې اختلاف په باندې دی هغه ماده د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت څرنګوالی دی. امریکا غواړي چې عسکر د جرم د ترسره کېدو په صورت کې باید په امریکا کې د امریکا د قانون له مخې په امریکا کې محاکمه شي. د جرګې ځینې غړي له دغو دوه مادو سره مخالف وو او ویلي چې باید داسې یو زمینه برابر شي چې امریکایي عسکر د جرم د ترسره کېدو په صورت کې په افغانستان کې محاکمه شي. او بل دا چې ویل چې د جرګې ګډونوال باید دا خبره له امریکا سره ونه مني چې په استثنایي حالاتو کې د دوی عسکر د افغانانو کورونه تلاشي کړي. دوی وایي چې جرګه باید داسې پریکړه وکړي چې امریکا هیڅ حق نه لري چې له 2013 کال نه وروسته د دوی عسکر د افغانانو کورونه تلاشي. دوی وایي چې لویه جرګه باید د امریکا د غوښتنه ونه مني چې په ځواکونه په استثنایي حالات کې د کورونو تلاشي وکړي. دا جرګه لا دوام لري، د یکشنبې په ماښام به پای ته رسیږي او ګډونوال به یې په یوه پرېکړه لیک کې خپل نظر څرګندوي او خپل نظریات ولسمشر ته وړاندې کوي.
بله لودین صاحب، تاسو ویل سي په ځینو ټکو کې اختلافات شته. د جرګې کړنلاره څه رقم ده؟ یعنی دغه یو کمیټه چې 50 شاوخوا 50 غړي لري، دوی باید ټول په یوې موضوع باندې موافقه وکړي او کنه که یو تن هم مخالفت کوي بیا ول سره بحث وکړي.
بل شي برسې موضوع ته چې کله د کمیټې په کار د کمیټې ته هر کمیټې ته یو رئیس یو معاون ټاکل شوی، کله چې کمیټې کوم ماده باندې اختلافات کوي نو هغه اختلافات خپل منځ سره حلوي. د ورځې په پای کې د کمیټې رئیس او معاون دا دنده لري چې د کمیټې نظریات سره رامنسجم کړي او له نورو کمیټو سره په مجموع کې د ولسي د لوی جرګې له اداري هیئت سره شریک کړي. نو دا چې کمیټې کوم نظرونه لري دا به پروسه رسول سره منسجم کیږي او ټول به د واحد نظر په توګه د لوی جرګې د اداري پلاوي ته وړاندې کیږي او هغوی به په فکر لیک کې ځایوي او بیا به ولست وړاندې کوي او بیا به ولسمشر یې مانی ته وړاندې کوي.
نن ورځ به د جرګې کمیټې د کابل په وخت تر 2 بجو پورې پر دغه مادو کار کوي.
بله دوی ته چې کوم تقسیم اوقات جوړ شوی، ګر چې بیګال تقسیم اوقات نه هم ډیر کار کړی وو، دوی له 9 بجو خپل کارونه پیلوي او د مازیګر تر 4 بجو دوام ورکوي. خو پرون چې موږ راپورونه درلودل دغه کمیټو تر ماښام 5:30 بجو پورې همالته په جرګې کې وي. دوی د خپل اداري هیئت په ټاکلو لګیا وو، بیا کمیټې هم د ځان لپاره یو رئیس ټاکلی او یو معاون ټاکلی. نو نن هم دوی ویل چې موږ تر 4 بجو پورې د دې سند 15 مادي څېړو. نو معلومه شي چې دوی تر 4 بجو پورې یا تر 5 بجو پورې به خپل بحثونو ته دوام ورکړي او د دوی نظریات به سبا نه بل ورځ په مجموعي توګه له ټولو افغانانو سره او ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک شي.
مننه له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین څرګندونی د مشورتي لوی جرګې د فعالیتونو په ارتباط واوریده. افغان حکومت نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو مهم شرطونه دي. سپین مانی پرون پر افغان حکومت ژغ وکړ چې دا تړون د روان کال له ختمېدو مخکې لاسلیک کړي. خو د افغان ولسمشر ویان نن وویل چې که مشورتي لوی جرګه دا تړون تصویب کړي لکه څنګه چې ولسمشر په ډاګه کړي نو اړوند سند به له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. احمد تکل په دې اړه تفصیل اوروي.
افغان حکومت د سپینې مانۍ هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید د روان کال پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. د سپینې مانۍ ویان جانش ارنست پرون وویل امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي، څو کولای شي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور تخنیکی چارې او پلانونه جوړ کړي.
The Afghan government to get this agreement approved and signed by the end of the year. And that's
the Afghan hukumat lapara muhima da che da muwafaqa da rawan kal pa tarasido mukh ki ta'id aw laslik kri da ghtana amali dalail lari zaka pa Afghanistan ki usnay huzur de NATO tar mashray land dai no zaka de America hukumat pa hewat ke danana aw lakhpalo mutahidan usra plan jorawlo ta artia lari so da khabar maloom kri che la 2014 kal rusta ba pa Afghanistan ki zamuk huzur sadawlwi. خود ولسمشر وایاند ایمل فیضی د حکومت پر دې درې زیو زلبیا ټینګار وکړ چې دا تړون بل انتخاباته ورسته لاسلیک شي. خغلی فیضی فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو مهم شرطونه دي. د زیاته کړه راځي انتظار وکړو او وګورو چې د دې سند په اړه د لوی جرګې پریکړه څه دي. فیضی وویل کله یې جرګه دا سند تصویب کړي لکه څنګه چې ولسمشر په ډاګه کړي نو سند به له انتخاباته ورسته لاسلیک شي. خود سیاسی چارو کارپو او د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای د امریکا حکومت د خپل پلانونو د جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري او ځکه غواړي چې دا تړون ژر تر ژره لاسلیک شي.
هغه غواړي چې پلان جوړ کړي د دې امنیتي پلان عملیاتي معاهده د امضا کولو لپاره د خپل اروپایي دوستانو او سیالانو سره چې افغانستان کې بیا د دې پاساسته کوي او با عین حال کې بشاید بودیجه ته ضرورت ورتولري تطبیق زمده امنیتی پلان ته چاغه با کانګرس هم خپل وړاندې کوي. نو غیر لپاره مخکې دې دا نوې کال دې ایسوی راشي دوی باید پلان ورتولري غیر لپاره وي بیل لري غوړي چې پوشي چې کدا امضا کیږي نو دوی باید پلان وکړي وګرځي ټول په یو راز کې څنګه سره کېدای نشي.
د ښاغلي فیضی د څرګندونو په اړه جګپړو امریکایي چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لاسلیک ته د دې تړون پریښودل عملي کار نه دی. د چارواکو خبرداری ورکړی چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ دا تړون نافذ نه وي، نو په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به هیڅ محارب سرتیری په افغانستان کې پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکي هم پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی، ځکه په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي، د دې په وینا د راتلونکي په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي او همداراز امریکا او متحدانو ته یې موقع برابروي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره په منظم ډول پلانونه جوړ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د دې سربیره چې واشنگتن وایي د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې باید افغانستان له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي، د ولسمشر کرزي حکومت یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په کار ته دغه تړون د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. په یوې خبرتیا پسې به دا واوري که فرضاً دغه تړون لاسلیک نشي، اقتصادي اغیز به پر افغانستان څه وي؟
زه په دې پوهیم چې سوله دوی په لاس کې، زه مطلق په دې پوهیم
در رابط با جهان خیر ماست و در استقلالیت
از ما او در امریکی اعتماد سم نوی
زه پر دوی اعتماد نکن دوی.
لویا جرگه در زیر آسمان کبود روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
د افغانستان ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له هیواد څخه د پانګونو د وتلو مخنیوي او بیرته راستنېدل د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون پورې تړلی دي. دوی وایي که دا سند لاسلیک شي، د نړۍ ځینې هیوادونه به په دې هیواد کې پانګې واچوي. جمهور رئیس کرزي د پنجشنبې په ورځ د مشورتي لویې جرګې په پرانیستونکې غونډه کې وویل امریکا به په راتلونکو لسو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو سکتورونو کې شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر موادو د مشورتي لویې جرګې د غړو بحثونه روان دي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان وایي چې که دا تړون لاسلیک شي یو شمیر هیوادونه به ډاډه او د دې هیواد په مختلفو انکشافي برخو کې به پانګې واچوي. دوی په دې باور دي چې د پانګو خوندیتوب، اقتصادي ګډ فعالیتونه او تجارتي راکړې ورکړې ټول له همدې تړون پورې تړلې دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته د یاد تړون اقتصادي ګټې داسې بیان کړې.
تصویب پیمان مناسب است که بازگشت یک اطمینان به سرمایه گذار بازگشت است.
دو ویل د پیمان تصویب اول پانگوالو ته د ډاډ په معنا ده چې خپل پانګې بیرته راوګرځوي. سربیره پر دې د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره یو مهم ګام ده. په دې هیواد کې بهرني اقتصادي فعالیتونه هم دې پیمان پورې تړلي او لاسلیک کېدل به بهرنیان ډاډمن کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون کې په راتلونکي کې له افغانستان سره اقتصادي مرستې هم ذکر شوې دي. د دې تړون په 11مه ماده کې راغلي چې د امریکایي ځواکونو ټول قراردادیان مکلف دي چې د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې جواز ولري او افغان حکومت ته مالیه ورکړي. تړون دا هم وایي هغه ودانۍ چې بهرني ځواکونه یې د ځان د اوسېدو لپاره جوړوي لګښت به د هغو په غاړه وي. سربیره پر دې په تړون کې دا هم ذکر شوی چې ټول هغه غیر نظامی او اکمالاتي وسایط چې له افغانستان څخه تیریږي باید حق العبور ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلي کرزي د پنجشنبه په ورځ د مشورتي لویې جرګې په پرانیستونکې غونډه کې وویل چې د دې تړون په اساس به په راتلونکو لسو کلونو کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرسته وشي.
فایده نور سدی کوم کنه برا سر وسی پر وسی سب د مالی ناس شپار اس میلیارد ډالر دی کسو ی کدرس کال پر شپار اس میلیارد ډالر دی راکی سلو میلیارد ډالر بزمور د اسکر د پارا کی او درینیم دی کسلو نور بزمور د باسازی د پارا غا ارقام بو دی سای مالیا تاسو په تفصیل ګولان دی.
د راپورونو له مخې لدی هواد سره لته رو شاو خو 12 کلونو راهیسه د سبان د 8 میلیارد ډالر مرسته شوه ده، خو ځینې خلک انتقاد کوي چې دا مرستې په ځینو برخو کې پر ځای نه دي لګېدلي او زیاته برخه یې په شخصي جیبونو کې لوېدلې ده. له دې انتقادونو سره سره په راتلونکو لسو کلونو کې د امریکا د 14 میلیارد ډالرو ژمنه چې په تړون کې ذکر شوې ځینې خلک بیا امیدواره کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د لویدیز کڼو ورځپاڼو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون مسله څېړلې او مشورتي لوی جرګې ته اشاره کړې دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې سر په سر د کابل له چارواکو سره په خبرو بوختو او اخر د چهارشنبه په شپه پر امنیتي تړون موافقه وشوه. ویل کیږي چې بیا ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړه چې په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي. خو بل امریکایي ورځپاڼه کرسچن ساينس مانیټور لیکي چې جان کیری دغه بلنه رد کړه. یو بل ورځپاڼه ګارډین بیا څرګندوي چې جان کیری ټول اونۍ له کابل سره په ارتباط کې و. دغه ورځپاڼه وړاندې لیکي د کابل او واشنگتن له امنیتي تړون سره به د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې شخړې ته د هواري لاره پیدا شي چې تر اوسه په کې 2135 امریکایي عسکر وژل شوي او د زرګونو ملکي افغانانو ژوند یې اخیستی دی. له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د مشورتي لوی جرګې ترڅنګ د افغانستان د ملي شورا موافقه ضروری ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې سربیره چې د جرګې پریکړې رسمي حیثیت نه لري، خو لوس مشر کرزی بیا بیا ویلي دي چې دغه تړون د یو شمیر مهمو موضوعاتو په برخه کې به د جرګې کسان پریکړه کوي. فارن پالیسی خبرونه بیا په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په کابل کې د امریکا د سفیر راین کراکر خبري راخیستلی چې وایي د افغانستان جګړه د غټلو ده، خو موږ باید وړاندې کم واخلو او که د افغانستان په قضیه کې موږ را مخته نشو نور هم نه راوړاندې کیږي. کراکر زیاتوي که موږ خپل ژمنې له افغانانو سره ترسره نکړو تړونونه به د کاغذ پر مخ پاتې شي. له فارن پالیسی خبرونې سره د راین کراکر نظر ته په یو ډول د لویدیز یو بل ورځپاڼه وال سټریټ جرنال اشاره کوي او لیکي که چیرته د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وشي نو د لویدیز یو شمیر نور هیوادونه لکه جرمنی او ایټالیا به هم ورته موافقتنامې وکړي او دغه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته یو شمیر پوځیان ولري. همدغه خبره بریتانیایي ورځپاڼې ټایمز هم کړې ده او دا یې پرې زیاته کړې ده که تړون ونه شي امریکا شایي پریکړه وکړي چاغه کلنی 4 میلیارډ ډالر مرستي چې له افغان ځواکونو سره د غوښمنه کړې ده افغانستان ته ورنکړي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو له لیست څخه ځینې وتلي کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې شفاف نه ګڼي. د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر او د جمهوریت ریاست کاندید انوار الله حق احدی په دې ډله کې دی. د پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کمیسیون د ځینو کړیو تر فشار لاندې دا ډول پریکړې کړې دي. د دې څرګندونو تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو له وروستي لیست نه ځینې استل شوی کسان وایي چې د کاندیدانو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستي پریکړه عادلانه نه ده. له دې جملې څخه یو ډاکټر انور الحق هدي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د وضع شوو مقرراتو سره سم ټول شرایط بشپړ کړي او په اسنادو کې هیڅ ډول نیمګړتیا نه و پریښي.
خود دیر و نور و حق و کاندیدان و پاکلا سبخواهی نمونه در انتخابات کمیسیون حذف کردی و او اوست شکایات کمیسیون هم حذف کرد. په پوره خواشینی سره اعلان کوم هم د انتخاباتو کمیسیون او هم د شکایاتو کمیسیون په دې حق له پوره بی عدالتي وکړه. د دې کمیسیونو تصامیم هیڅ ډول شفافیت نه لري. زه په خاص ډول د شکایاتو په کمیسیون باندې اعتراض لرم. سزما د کاندیداتوري په حق له د شکایاتو کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون تصامیم مطلق ناروا او د سیاسي ملحوظاتو پر اساس زمانو د کاندیدانو لیست نه تاګلای.
خاغلی احدی وویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې لامل به چې د غیر عادلانه وبلله د کاندیداتوري له مبارزې لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو وروستي لیست د چهارشنبه په ورځ اعلان کړ. په دې لیست کې ویل شوی چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په وروستي لیست کې یو ولس او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په لیست کې 2014 کاندیدان شامل دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې د هر کاندید په حق لچ دوی ته شکایتونه رسیدلي په پوره دقت سیړل شوی او بیا یې په اړه پریکړه شوې ده. د دې کمیسیون ویان نادر محسینی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل حاضر دي چې لخپل پریکړو څخه دفاع وکړي.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی حاضر است از تمامی عملکردهای خود و
د انتخاباتی شکایتونو کمیسیون حاضر دی چې د خپل اعمال او فعالیتونو په حق له هر وخت کاندیدانو ته جواب وایي. موږ چې هر څه کړي د اسناد او شواهد پر اساس موږ کړي دي.
خاغلی محسینی وویل د ډاکټر احدی نوم د رای ورکوونکو د ټاکلو کارتونو د نه پوره کېدو له امله د کاندیدانو له وروستي لسته غورځول شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپاړسمه ترسره شي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
ازادي او اوریدونکي پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته خپرو. په دې پروګرام کې په ګڼو موضوعاتو باندې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو چې یو شمېر یې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په ارتباط او د لویې جرګې په ارتباط هم پیغامونه په ازادي او اوریدونکي اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې نن د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ درېیمه ورځ ده چې خبرې روانې دي. د ایران هیات په پرله پسې ډول شکایت کوي چې پر اختلافي مسایلو د موافقې د رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. خو اوس د افغانستان په اړه یو مطلب راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دیابت یا شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر یوې ستراتیژۍ کار کوي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د دغه وزارت ویان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دې ترڅنګ د روغتیا په برخه کې د عامه پوهاوي پر لارو چارو همکار روان دی. سږ کال د دیابت نړیواله ورځ په افغانستان او ټول نړۍ کې د راځي خپل راتلونکي له دیابت څخه وساتو په نوم اول مانځل شو. فریبا ظاهر له کابل نور جزئیات راکوي.
د دیابت یا شکر د نړیوال ادارې موندنې شي چې د محل په افغانستان کې شاوخوا 850,000 کسان په شکر ناروغي اخته دي. په دغو څېړنو کې چې په 2012 کال کې ترسره شوی راغلي چې په افغانستان کې تر اوسه 9,303 کسان د همدې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د شکر ناروغي د خورېدو د مخنیوي لپاره پرې وې ستراتیژي کار کوي. د دغه وزارت ویان کنشکا ترکستاني ازادي راډیو ته وویل
مونږ د غیر ساري ناروغیو لکه دیابت د کنټرولولو په هدف یو ستراتیژي پیل کړي. په دې ستراتیژي کې هڅه کیږي چې د دیابت یا شکرې ناروغۍ له کبله د مړینې اندازه راښکته شي.
شغلی ترکستاني وویل چې د دغې ناروغۍ په اړه تر اوسه نوې څېړنې نه دي شوې چې وښيي په افغانستان کې کچه لوړه یا کښته سوې ده. ناسم خواړه، د فزیکي فعالیت کموالی یا نشتوالی تر هغه ډېر چاغوالی د دې ناروغۍ لاملونه ګڼل کیږي. په همدې حال کې ډاکټران وایي دیابت یا شکر ارثي خم لري او د کورنۍ غړي په ارثي ډول له یو بل څخه اخیستلی سي. د دیابت نړیوالې ادارې د راپور له مخې په نړۍ کې 302 میلیونه وګړي په دې مرض اخته دي چې نیمایي یې ښځې دي. دوی وایي شاید دا ستونزه تر 2015 کال پورې 592 میلیونه کسانو ته پورته سي. په همدې اړه مو په کابل کې له یو اوسیدونکي سره خبرې وکړې چې په شکر ناروغۍ اخته دی. د 50 کلن جان اقا وایي له 50 کلن راهیسې په دې مرض اخته سوی دی.
اول ځل دپاره چې زه ما احساس وکړو چې زه ممکن دا تکلیف ولرم، زما ادرار زیات و او په عین زمان کې زیاته په حساب باندې تګیه کېدلم او د ده په څنګ کې کسل به وم دایمي. داسې فکر به مې کوه چې ما ډیر کار کړی دی، ډیر ستړی یم او ډیر مثلا داسې د ستومانۍ یا د کسالت احساس به مې کوه. بهترینه خبره د بقاعده پرده چې جسماني فعالیت ډیر زیات وي، چې څونه فزیکي فعالیت ولري، مثلا سپورت وکولی شي، د خپو مزل وکولی شي، مثلا داسې هر آرام او خواخه فضا ولري. مثلا اوس په بعضې وختونو کې دغه روحي تشویشات هم تاثیرات خپل لري. مثلا په ډیرو حالتونو کې دغه بعضې وختونو کې فرانس سړی ونه شي کولی پریږدي کې اوس دغه مشکلات به پیدا کړي.
د شکر یا دیابت کنټرول لپاره څه باید وسی؟ په کابل کې د شکر د کنټرول د مرکز یو ډاکټر حبیب ګل اریوبی په دې اړه وایي
د هغه د ښه کنټرول لپاره یا هغه د مخنیوي لپاره باید مناسب خواړه ولرو. په دغه معنا چې هغه خواړه چې هغه کې غوړ زیات نه وي او کالوري زیات نه وي، ښه فعالیت ولرو، یعنی پلی وګرځو، فعالیت فزیکي ولرو. که څه د شکر په ناروغۍ اخته وي او که نه، هغه مریضان چې د شکر په ناروغۍ اخته دي باید په هفته کې 15 ځله حداقل 15-30 دقیقې پیادهګرځي وکړي. همدارنګه که موږ داسې ښه فعالیت ولرو، ښه رژیم غذایي نه استفاده وکړو یا د خوړو نه، همدا څنګه خپل منظم د شکر درمل وخورو، نو د شکر د اختلالاتو څخه ځان ژغورلی شو.
د دیابت نړیوالې ادارې د راپور له مخې د ناروغۍ تر ډیره په 40-50 کلنو کسانو کې لیدل کیږي. دغه اداره زیاتوي چې په کال کې د شاوخوا 1 میلیون کسانو د بدن بیلابیل غړي له همدې ناروغۍ څخه پرې کیږي او 1.5 میلیونه نور کسان ړندېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
افغانستان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټاکل شوی دی چې نن له نیپال سره په عربي متحده اماراتو کې د شلو ورونو د کرکټ لوبه وکړي، خو څنګه چې ښکاری د باران له امله د غلوبه ځنډیدلې ده. کنه په همدغه وخت پوره دوه نیمې بجې د افغانستان په وخت باندې په کار و چې دا لوبه پیل شي. نو دوه نیمې بجې شپې لنډ خبرونه له جانقه علي کوزینور.
په کابل کې په مشورتي لویه جرګه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په اړه بحثونه د دوهمې ورځې لپاره روان دي. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د روان کال له پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. د روسیې، چین او پاکستان جګپوړو ډیپلوماتانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د بلغاریا دفاع وزیر پرون ویل هیواد یې په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د خپلې ونډې د دوام لپاره په کال کې 11 میلیونه او 100 زرو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. په جنوا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د درېیم ورځې لپاره روانې دي. د نن ورځې غونډه د خبرو د روان پړاو چې د جون میاشت کې د جمهور رئیس حسن روحاني له ټاکل کېدو راهیسې پیل شوې وروستۍ خبرې دي. چین خپل لومړنۍ بې پیلوټه جنگي الوتکه وازمایله. او د لاتویا په مرکز ریگا کې د یو مارکیټ د چت د نړېدو له امله لږ تر لږه 20 کسان مړ شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر ګڼو موضوعاتو باندې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په ارتباط هم تاسو په شخصي شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلای شي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. نن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د خبرو درې موسته د ایران هیات په پرلپسې ډول شکایت کوي چې پر اختلافي مسایلو د موافقې درامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. ډیرو سیاسي چړونکو تمه لرله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنوا کې به دغه خبرې د تهران د اټومي لانجې په اړه روان بحران ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. د فرانس پرسټن رپورت په استناد له فرشتې جلال زین ووري.
دا مسله چې په جنیوا کې به داسې یو موافقه وسي چې د ایراني او امریکایي کارپوهان او اسرائیل لپاره به پزړه پورې وي اوس تر پښتنې لاندې ده. په دې ارتباط د یوې موافقې په رامنځته کېدو کې ناکامي به دا معنا ولري چې ایران بیرته خپلو اتومي فعالیتونو ته مخه کوي. ایران، امریکا او نور غربي دولتونه به پر ایران موجود اقتصادي بندیزونه لا شدید کړي او حتی د اسرائیل د پوځي اقدام امکان شته. امریکا، چین، روسیا، فرانسه، انګلستان او جرمني چې 15 جمعیه ورته ویل کیږي د ایران څخه غواړي چې لښتلژ شپږمیاشتنۍ دوره په پام کې ونیسي او په دغه وخت کې د خپلو اټومي فعالیتونو یو برخه بند کړي. غربي ډیپلوماټان وایي چې ایران ته به د دې په بدل کې پر دې هیواد د لګیدلو اقتصادي بندیزونو په شدت کې نرموالی راشي، خو غربي ډیپلوماټان ټینګار کوي چې دغه نرمښت بیرته تغییر کولای شي. اقتصادي بندیزونو د نرمولو په وړاندیز کې ویل شوی چې د ایران هغه میلیونونه ډالر پانګه به چې اوس په نړیوالو بانکونو کې بند ده بیرته خلاص شي. تمه کېده چې د مذاکرو په ترڅ کې د یو موافقې رامنځته کېدل به د دواړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. پر ایران به د بندیزونو شدت یو څه راکم شي او د مذاکرو ګډون کوونکو ته به هم وخت ورکړي چې د داسې یوې موافقې لپاره زمینه برابره کړي چې د تل لپاره د ایران د اټومي پروګرام لانجه پای ته ورسوي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشتي ویان مایکل مان پرون په جنیوا کې دا رد نه کړ چې مذاکرې درېدلې دي. مایکل مان وویل زه دا نه تاییدوم خو رد ولای هم نشم او مطلب دا دی چې مذاکرې روانې چې مذاکرې باید داسې ترسره شي چې د وړاندیزونو د ډیرو عمده موادو پر جزئیاتو بحث وشي. نو دا کار وخت غواړي. مایکل مانټینګار وکړ چې د مذاکرو په پای کې د ایران څخه د نړیوالو عمده غوښتنه ده چې دوی ته په بشپړ ډول او د باور وړ اطمینان ورکړي چې اټومي پروګرام یې په یو مخیز ډول سولهیز اهداف لري. د فرانسې خبري اژانس وایي په دې وخت کې په واشنگټن کې یو شمېر سناتورانو او وکیلانو د دې لپاره فشار زیات کړی چې د جمهور رئیس اوباما غوښتنو ته د پام کولو څخه پرته که چیرې موافقه ونسي او یا یو نرمه موافقه وسي پر ایران لګیدلي بندیزونه شدید کړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري ویان مایکل مان پرون په جنیوا کې وویل چې د میرمن اشتن او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ خبري ډیره شوې. دواړو لورو پرون په جنیوا کې سره وکتل. کاترین اشتن پرون په جنیوا کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د ادارې د یو شمېر کارکونکو سره په دې ارتباط خبري هم کړې دي. ویل کېږي چې د کاترین اشتن او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ دغو خبرو درې ساعته دوام کړی وو. په عین حال کې د فرانسې خبری اژانس وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شدت پر دې ټینګار کوي چې د ایران اټومي پروګرام باید په بشپړ ډول بند شي. نتنیاهو باور څرګند کړی چې د 15 جمعیو هیوادونو به ایران ته د دې زمينه ور برابر کړي چې اټومي وسلې جوړ کړي. د بلې خوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د چهارشنبه پورې چې د مذاکرو اوله ورځ و وینا وکړه، د پخپل وینا کې اسرائیل ته د سیمې د لیونی سپی خطاب وکړ او وی ویل چې د ایران خلک به تر خپل دې حق چې اټومي انرژي باید ولري یو ګام هم تیر نشي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له نیپال سره په شارجه کې د شلو ورونو کرکټ لوبه وکړي او دغه لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده. کچیرته افغانستان نیپال ته شکست ورکړي، بل لوبه یې د یکشنبه پر ورځ له کینیا سره ده او په کینیا افغانستان برلاسه ښکاري، نو که دغه دواړه مسابقه افغانستان وګټي دا چانس لري چې په خپل ګروپ کې چې په بی ګروپ کې دی په سر کې راشي. دغه لوبه د نړیوال کرکټ جام د شلو ورونو د غوراوي لپاره دي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام صالح محمد صالح چمتو کړی دی، سره اوروي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پرې پروگرام کې یو ځل بیا په سلامونو ستاسو هرکلی کوم. پدې پروګرام کې زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونه تورکل سوې دي. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمو کې سم او په کافي اندازه بیرغونه نه ده سوې. ځینې نور بیا وایي چې په کلیو کې صحي ستونزې زیات دي. څوک په افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کوي. د دې پروګرام په پیل کې اوریدونکو اوري چې وایي د بیرغونې ځینې بشپړې سوې پروژې ستونزې لري یا هم په خپل سیمو کې د ځینو کارونو تر سره کېدل غواړي.
ما دا پیغام دی د نړیوالو تکمې پروژې چې د غوړو خانه تطبیقي خارجین د خانه او به بالکل ګورنې دوی خرابې دوی زموږ چارواکي دا خبره کوي او هغه په دې اړه دی په غیر اړه نو دا خو غصب دی د افغانستان ملت څخه خیرت ته په ننګرهار کې کوم کارونه شوي دي، په قندار کې شوي دي، په هر نظامي بخش کې شوي. هغه غونډې په خرابېدو دي، په هغې راړه دي او هغې په دې راړه اوس په هغې کار هم پکې نه لري. زموږ په غونډه افغانان پکې لري. دا غصب باید چې ختم شي. د افغانستان ملت سره خیانت دی، د کونډو رونډو سره خیانت دی.
افغان احمد ننګرهار ولایت د خیبې ولسوالۍ کوټې تارانو کلي نه زما غوښتنه د فایدانې وزیر نه داده چې دا د کوټې تاران سړک تقریبا 10 کاله کېږي واده کې او منظور شوی هر څه پروژې منظور شوي، خو که نن ورځې پرې کار نه شوی. یعنې هره ورځ مونږ دا وعدې راکړي چې کومه دا سړک نن پخو دا سرطانې پخوا غاځي، خو تر نن پورې پرې سړک کار نه شوی. زموږ حکومت نه دا غواړي چې مونږ دا سړک پوخلې وسلام.
دا پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ نه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړ پوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ څخه د جنیخیل ولسوالۍ پورې ترمنځ کوم سړک چې دا غځېدلی سړک دا ډېر سخت خراب ده. خام سړک ده، په دا سړک باندې ډېر خلک تګ او راتګ کوي. دغه دوو ولسوالیو خلک له بېلابېلو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرې افغان دولت دا سړک پوخ نه کړي د خلکو مشکل نور هم زیاتېږي. د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ کې د ګرمي کلي څخه د سرحد انصاف روغتون پورې، البته چې سرحد انصاف روغتون په سلطان ګي کلي کې موقعیت لري، دی دغه ګرمي مقبل سړک چې ډېر سخت خراب دی. دا سړک باید په پخړ ډول جوړ شي. ټول پوری مقامات باید دا آواز واوري ولې دا سړک نه جوړیږي. خلک خو له ډېر مشکل سره مخامخ شوي دي. وسلام به احترام.
مکتبونه ورکړی شي، بېخي مکتبونه ضعیفه دي، ماشومان رسول سره مخامخ دي.
ذاکر محمد کندهار ولایت څخه دا پیغام ترلاسه کړم. د کندهار ولایت د شهروال څخه دا یلو امید چې دا د میر بازار شریف د ستوګي څخه د زلخان پورې د سړک وزیدل دي. میر بازار او شوفون په دغه موقعیت کې دی چې دا سړک ورځ تر بلې په بد حالت کې دی. د مابین څخه دې محترم شهروال صاحب دې د سړک توجه وکړي او مرامت کاری وسواري د تسلیږي او که نور وخت ورته چې د سړک په بشپړه توګه د مابین څخه دې د شهروالۍ د انسان طاقت نه لري چې دا سړک بیرته دوباره ورغوي جوړ کړي. نو محترم شهروال صاحب څخه بایلي امید لري چې اوس ته محترم یې توجه ورته وکړه. سلام
د اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوري. اوس هم له اوریدونکو اوري چې وایي صحیح ستونزې لري.
د کوی صافي د ولسوالۍ نه خبرې کوم تندوست یم. زمونږ د کلینک د سرکار کې فارشه فاته کلو کې اپلا سکالو کې دوله سکالو کې دومره وخت کې چې دا فعال شوی دی. د داسې مریض په کې دوا نه ده شوی چې هغه یا د ستنې علاج شوی او یا د بوتل شربت د لرې ځای نه ورته په شپږ کیلومتره کې اووه کیلومتره کې کیلومتره ته مریض راشي هغې ته نن داسې نسخه ورکړي چې هغه نسخه خرڅېدای نه شي. او بله دا ده چې کله دې کلینک ته راشي نو دوا چې کومه ده هغه ډاکتران یو خپل طرف ته کوي مریضانو ته نه ورکوي. په خپل سترګو باندې وینو چې هغه دوا راشي د موټر نه کوزه کی هغه چې سبا لاره مریضان ورشي هغه دوا ورته نه ورکوي همدان توسي ورکوي.
دا سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا څمکنه ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما غوښتنه دي سیاسي وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ کې کومه شفاخانه چې موجوده ده دا شفاخانه شهید عبدالرحمن څمکنی پنځه اویا بستري د رسم په نامه هم یادیږي. په دا شفاخانه کې د مریضانو لپاره دوا نشته. کله چې عاجل مریض شفاخانه ته یوړل شي نو هلته شفاخانه ته حلیدنه کوو. نو په هغه وخت کې مریض لپاره ډاکتران خپلې وظیفې ته نه حاضرېږي. ډاکتران نوي خلک لا ډېر مشکل سره مخامخ وي. دوا پکې نشته. صرف ملوچ دي پکې نوره دوا کومه نشته. پکې کوم ناروغ چې وروړل شي هلته ډاکتران خپلو دندو ته نه حاضر کېږي. یو څو نفر چې دي هغه نرسنګ دي هغه درې نفر په واسطو باندې داخل شوي دي وکیلانو لخوا په واسطو باندې. پښتورګ د څمکنیو په مرکزی کوم هسپتال کې د وکیل عبدالرحمن څمکنی ټینډر یا بستري زرختون چې په دې کې د مریضانو لپاره صرف اډین دی ټینچر اډین دی په یو دی یو ملوش پښتنو رقم دوا نشته. پکې د ډاکټرانو ماس په لاره باندې دا د اسن تجارت روان ده. د کران په خپل وخت سره مریضان ته نه زیریږي وینا کله چیرته کله چیرته کشه دا ماشینه په ډالر ورکول کی او مریض ته یو ډاکټر هم نه چیرېږي. نو آیا دا د افغانستان په پاک خاص سره زم بیا او کنه دا ډېر لوی ظلم دی.
یان هغه سره کې د غزنی ولایت د ابو بند ولسوالۍ سیزن کوي. زموږ ولسوالۍ کې روغتیايي مرکز نشته. نو یو رکه نه نه غواړم او یا ریاست کې څه ثاني غزنی غواړم چې موږ ته کلینیک په اړه کې کلینیک شته او دواګانی نشته. کې کلینیک بیا دواګانی ډاکټر نه دی دواګانی ډاکټر نه ډاکټري دواګانی نه مقصد په صفر الګ ټولاړي ډیر خوندې مندې د توګه وخت خپل ځون لا تر کې دی ورسول کې
پر روغتیایي ستونزو اوریدونکو خبرې کولې. اوس هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او په دې اړه د جوړیدونکې لوی جرګې په باب د اوریدونکو نظرونه اورو. ورپسې دوی پر نورو مسایلو خبرې کوي.
د کاپیسا ولایت تګاب ځانونه خبرې کوم. محترم څنګه چې تاسو د خبرې جریان لري چې د امریکا او د افغانستان تړون نه کیږي دا تړون نن افغانانو ته اصلا د باندې ور نه دی. دغه چې امریکایان په افغانستان کې ډېر قوي جهاد کړی دی د نړۍ هغه ته غلطه شوې دي موږ دا تړون نه منو.
السلام علیکم انور صدیقی د پکتیا ولایت د ریوب زده ورسوله نه تاسو سره تلیفون وکړ خیم د رسنۍ نه دا څور چې د جرګې لپاره چې کوم کمیسیون ټاکل شوی دی هغه اعلان کوي چې مو د ولایتونو نه او د مدني ټولنو نه لیست بشپړ کړی دی. د لیست وزر رئیس جمهور ته مخ کې شي چې هغه تایید کړي. همو د رئیس جمهور نه دا غوښتنه ده او د کمیسیون ما دا غوښتنه ده چې دغه لوی جرګې لپاره د داسې نمایندګان د ولایتونو نه د مدني ټولنو نه وګوري چې هغه ټول ملت ته او ټول ولس ته د تایید وړ وي او د ولس ملاتړو سره وي. داسې خلک نه چې ولس خبر نه وي، د ولس ملاتړو سره نه وي، ولس مشوره نه وي کړي، یا د ولسوالۍ نه یا د ولایتونو هغه نمایندګان معرفي کېږي، پر مشي هلته ځي، په مجلس کې لویې جرګې کې برخه اخلي. دا به د ولس په باره کې غټ خیانت وي. خو ښه خبره دا دی، د کمیسیون مو دا هیله ده او دا غوښتنه ونه کوو چې هغه کسان نمایندګان د معرفي شي چې هغه حقیقي استازیتوب وکړي، نمایندګي وکړي او د ولس ملاتړ ورسره وي، هغه لویې جرګې ته لاړ شي، هلو جرګې کې پریکړه فیصله وکړي یا نظر څرګند کړي چې هغه بېرته راوړي ولس سره شریکې کړي یا د ولس سره نظر یوسي. و داسې کسان موږ ګورو چې ولس خبر نه دی، هغه هلته معرفي شوي دي. نو دغه کسان څوک نه مني او نه څوک اهمیت ورکوي.
مستفیل کابل نه تاسو پیغام ته وم، چې افغان مشرانو د حکومت له عالي رتبې څخه وکړه او بالخصوص د ولس له استادو نمایندګانو نه او د لویې جرګې له غړو دا هیله کوو چې باید د امریکایانو سره چې کوم قرارداد امضا کړي، دا د دنیا په ډېرې ځرکۍ او ډېرې اشاره او په ډېر شاعري سره به باید دا تړون لاسلیک کړي او له دې سره دا قرارداد توافق ته ورسېږي. هسې نه چې د افغانستان خپلواکي، د افغانستان ازادي سوال لاندې راشي او په پاکستان لاندې راشي. موږ افغانان دې قرارداد او دې تړون ته ضرورت لرو. دلته امریکانو په افغانستان کې جنگ جګړې ویل، په افغانستان کې در بدر حالات وو، ګاونډیانو په دې کې مداخلې کړلې. نو باید چې موږ یو داسې ستراتیژیک ملګري سره دفاعي تړون او قرارداد ولرو.
منصور د لغمان څخه تاسو سره د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. کوم نومه خلک چې د 15000 کسان د لوی جرګې په اساس باندې کابل ته راغونډیږي، دا د واقعي نمایندګان نه دي، بلکې د دولت په خوښه راټول شوي دي چې خارجانو لپاره کار کوي. وسلام.
زه د کابل یو خلیوال سره خبرې کوم. زه د لوی جرګې په باره کې هم چې د جرګه د افغانستان په ګټه ده او لدی جرګی شادونی د راستو خوانو چې دا جرګی کې دا فکر دا سپیتو تر دې څه په بای سي په اسلام کې د افغانستان کال څخه وخت ورکی دا د افغانستان په ګټه دا او فاد ایران او پښتون دلته جاسان چې هغه وایي دا کارونه کې او موږ یې د دینی جرم سره څخه د افغانستان د سیمېرو او ماتانو دا
مرکز خبر کو بر نشتا چاچی او ډوډۍ او داسې حساب ټول خراب دی، د لیلی او برخونه نشتا، درسونه سم نشتا او زمونږ مشکل ده. څوک توجه نه کوي. د افغان حکومت څخه دا غواړي چې موږ مشکل وزارت او داسې نور ځای ته وسئ، زموږ مشکل حل شي. وسلام.
سمیع الله خلیفه تندر د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما وختم د لوړ پوړو مقاماتو بل حسین زموږ د معارف د پوهنې وزیر څخه دا ده، لکه څنګه چې په افغانستان کې ښوونکي په دنده ګمرل شوي دي، یو خو معاش کم ده، بل خبر دا چې د خونکو لپاره د هویت پېژندنې کارتونه هم جوړ شي، لکه څنګه چې پولیس لري، اردو لري. په ګردیز کې به یتیز کوم تلاشي کولو. ما ورته وویل چې زه استاد یم. دوی ورته وویل چې ته د استاد خپل کار ته خاندې. ما ته وره خو د استاد کوم کار نه و، د هویت پېژندنې کار ته نو تش په خلی سره معلوم کیږي. زما ورته د پوهنې وزیر ته خدا ده چې موږ تیر کال د درملمین څخه فارغ شو پکتیا ولایت کې. دا چې اوس مهال د څمکنۍ په عالي لېسې کې د یو خون ته په توګه دنده هېره کوم. دا چې ډېر مسلکي استادان دلته موجود وو او موږ دا استادان مخکې معاشونه چې 13000 انچاز موږ ورکړی وو، پاکې کامیاب شو، 6000 روپۍ معاش وو. دا چې موږ د 14 ټولګي څخه پاتې شوي وو، زموږ معاشونه نه پورته کېږي. زموږ معاشونه اوس هم 6300 افغانۍ دي. دا پیسې زموږ لپاره کفایت نه کوي. د تاسو څخه دا غواړو چې زموږ معاشونه دې لوړ کړي.
کابل خاطر
دیجیتالي ولسوالي مکتبونه فعال شي او استادان راکړل شي.
والله ګرام مدوالي کوم مرسته چې د مدینه مبارک د افغانستان د هغه د مدینه وزارت سره ده. مدینه وزارت په پانا کوم تنظیم شروع شوی مول د خدای نو سره ورته په معنا راځي چې موږ سره په معنا نه موږ وسنه دي وزارت په پانا دا ده چې موږ په مدینه ته به موږ ځو.
زه خان زمینوال د پکتیا ولایت د اجرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان داخله وزیر او د ملي او د لوی سیسته دغه پیغام وړاندې کوم. هغه دا چې نظامي خلک بدون د وظیفې نه په دریشي یونیفورم کې بازار ته پرې دا ځکه چې د ملي اردو او پولیس په دریشي یونیفورم کې وي، څوک موبایل نه نیولي وي، څوک په ملي بسو کې په ولاړه ولاړ وي، څوک په سایکل سپاره وي او څوک موبایلونه لاسو کې نیولي وي خرڅوي، څوک دې سرک په غاړه ډوډۍ خوري. نظام ورو پورو خرابېدو په حال کې دی. نو دواړو نه دا خواهش کوو چې نظامي خلک بدون د وظیفې نه په یونیفورم دریشي کې بازار ته نه پرېږدي. وسلام.
زما دا پیغام دی چې کوم کارونه دي وزارت دی پاک وایي چې زموږ پولیس پکې لاس نه لري، چې حکومتي ځواکونه پکې لاس نه لري او نو عوام سړی غریب سړی او کمانډان پکې لاس نه لري، نو هغه سنګل لري څوک یې راوباسي. نو دوی چې خبري دي هغه به ختم شوي، باید چې داسې کار وشي چې هغه د حکومت په نفع باندې وشي، مهمات واخلي، وسلې پې والي، ملت له خدمت وکړي، سړک په مخکې سرحدات ته سړکونه په هغه کې دي چې دغه به د وخته بس مواد به ختم کړي، بر څوک ورته نفع برابروي، د لارې ورته برابروي.
زه محمد شیرین حاجی د خوګیانو د ولسوالۍ د پیرافیلو اوسیدونکی. زمونږ کومه ملي اردو د هغوی چې عملیات کوي، په عملیاتو کې د خلکو کورونو غلاګانې کې یو مجرم وي، دوی 50 نور نه سي او شخصي مالونه غلا کوي، نو مونږ به د چا نه ګیله وکړو.
والد جان ولیوال یم د خوست ولایت سبقۍ ولسوالۍ نه سره پکه کې یم. د دفاع وزیر د دفاع وزارت نه داخله ده چې افغان ځواکونه زر تر زره باید په درندو وسلو سنبال کړل شي.
بلخ خلک د ورځ ولایت د جزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پیل کړ. موږ په رسنیو کې اورو چې د کونړ په ولایت کې د اختر په دوهمه ورځ د ملي اردو یو سایه منصب یو موټر او څو میله وسیې د شیګل ولسوالۍ ته تښتولي دی چې وروسته طالبان ته ورتسلیم کړي دی. اوس امنیتي ځواکونه پر لارې پوستیا اچولي دي او دوی پوښتنه د ملکي ښځو څخه کوي چې تاسو دا موټر چیرې ولاړ دی او د دې په باره کې نهڅه معلومات راکړي. دا موټر په اسمان ته نه وختي، نه دا موټر پاکستان ته ولاړ دی، کونړ بازارنۍ نشته چې د دلسته یو کلي کې ولاړ دی او دا موږ څنګه له مرګ چې دوی پر لوی لارې مچان راشي او کوي څه کوي او پوښتنې ځینې کوي چې دا موټر د سپورت تاسو هم درې لکه ترجم لکه پوځ یا سپیس یو موټر د طالبان دی، پنځو شپېتو کسو نه سره خلاصوي او تاسو پر ملکي خوږو ته پوښتنه کوي او زوروي چې موټر مو سره وړئ. موټر په اسمان کې چې دلته ټولې ټولې کاریا ته بسلی او کوي کاریا کې هغه وسن چلی چې وسوال ځواکونه به وسوال مخالفین به خپل کار ویني. اخي
څنګه میدان مرګ دی ولایت سایتابو د رسولي سرباز مې د شکایت لرم خو په موږ مسلو دین کاوه کوم ځای مشکل حل کاوه کوم ځای په سربازان دی ورګ دی مشکل پیدا شوه دی د سایتابو کومه مشکل د شکایت لرم چې د کوم پولیس خدمت نه کیږي د پولیس عسكر ظلم کوموند مشکل نه کیږي مو مشکل ول نه حل کاوه په جمهوریت امیت کل دي سپتاون او دا کوم هغه کیږي عسكر ډوډۍ ظلم کیږي ډوډۍ نه ور کیږي خپل جماعه ور کیږي د
دو بریدمن اکرام اولاد دو دو سوا او دو دو سا دو افتر زفر قول اردوی دو درم کانڈک دو درم الیوا دو درم تولی دو درم تولی سه باز من مشکل داره چی دلتا منگ پراتیو پا ولایت بادغیس و ولسوالی بلا مرغاب کی زمون سه باز یو سلوشتگ سا دیختم کانڈکانا پاریغی زمون داده وقت پورا داره مونږ چې بیا مکتوبونه راغله چې مونږ دریو کالونه 15 کاله آیا مونږ یو علاقه نور کړای شو یو زنیم سیبا.
زه راټول خبرې کوم د کوز کنال د فیولو سالینه انتخاباتو کارکوونکي وایي چې مونږ د افغانستان کلیو بانډو ته انتخاباتو ګرځون له ټیمونه ولېږل او خلکو ته یې کارتونه ورکړل. تر اوسه زمونږ کلي د فیولو سالین کلي کړي کاشکوټونه هم پاتې دي او د هیوی ټول قلعهګانې پاتې دي.
خبر کوم لکابل چې دغه انتخاباتو پروسه به دغه انتخابات سم خلک سمو خلق و ترای ور کی داس چت چت خلق و ترای ور نکیس دی افغانستان دی خلق و حقوق پیمانه کی
نور سیدی دی وقتی ولا دریو زده ول سالین اساس تلفون بکخم د انتخابات خپلواک مشین ویان د نور محمد نور چکه ما خبره کړی دی چې موږ پروسه بندو ټول خلکو ته کارتونه رسیدلي دي موږ د درګې په توګه تاند ولیږي موږ ګرځو چې هیڅ اته دلته کارتونه نه رسیدي فقط ولسوالۍ او مرکزو کې کوم مرکز چې هلته خلکو کارتونه خرڅ دي نور کلي بانډې ټول پاتې دي دوی نه مو هیله دا دی چې دغه تیمونه ولیږي سره تیمونه وخت ویل کړي مدا وکړه کړي که وخت مدا وکړه چې وخت ویل کړي دغه وخت کفایت نه کوي او ټول خلک د دغه انتخابات نه د برخې پاتې کېږي یا امانت وایه چې دوی به کاندید په باره کې کاروي هغې نه د برخې کېږي ښه خبره دا ده چې وخت زیات شي او کوم سړی تیمونه چې ګرځي کلو بنډو کې خپل کورتونه تنظیح کړي
رزان سب سروانیم ده هلمن ولایت ده کجکی ولو سواری قصص دران اولوار از ما پیغام باتمن نشر که زکر که مزایی که تلیفون دیر سلمان دی هلمن پا کجکی ولو سواری که دا متروانان چیزی دیر دیر که باقی شد او دیر مکین اکی خواده کسان بخدا کد و دا غی وقع چی دادم بار جور سوی دیر یا پینزه کسا پا متروانی ملی وردو یا وردی یا وطن خردو یا اسکر ولی لیا زخدا کړه ما ته خدای شي دې احتياطي چلي دا غزما پیغام لولو مقامات تورور سوي سم څه دغه مشر احسن بدع ما پر شکوکي پر لیا زخدا سره خبر پاتې تاسو ته مننه شرکه
زه رضا محمد د هلمند کې د تیر په اړه څه خبره کوم د ته مولر مې اربکیان ته ډیر پټان دي په دې اړه بل خبره کوم دا مټر باندې دې تاسو ته د حساسه فکر د امبا کې د جوړتوب دي څنګه خنانه په هغه مطالعه ولي په لاس زه خدای سره لري په یو څه نور خنانه سبا دا په ما پیغام نشته زه ټلیفون نه ځان نه لرم او دا پیغام نه شرتي
دا چې مولا مسعود په مرکه د تاسو نه یو معلومات غواړم دا علماء درتون چې د اکی مولا مسعود قبر دی راوکندي کشر د جنت غلام سره پراته وي نو زه چې دوی ته دا برای ورکې ټول اسلام تدا اهل مجاهدین دی اسلام دی او کشیری دی دوزخ لرمانو سر پراتی باید دا خلق لمن دلاشی او اسلام دی شر نخلاشی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو
زا اتاکیم گانو افغانان خبر وطن چی امریکا چی پاکستان یا پا شمالی وزرکار چی کم خلق پا نخاکیوی یا کم کماندانان پا نخاکیوی دوی حقا خلق واجنی کم چی دی پاکستان او دی امریکای په تاوان دی لکه بیت الله مسعود یا د کوم بل مسعود چې مارکا دا دوی هغه وخت وزن کوم چې دی پاکستان او دی امریکای په تاوان وی دوی هغه د حقانی شبکې هغه دی رحمه او ظالم کومندانان کوم چې افغانستان تر ډیر وخت شپلنونه او ځنمرګره لګې دوی نه وزنی
د پکتیا څنګه نه څه خاص نه ولا خلیمی کندر په مختن دي حکومت څخه لور ټول مقامات څخه چې نفر دي چې اوس مهال هم په بګرام او پلچخي کې باندې دي په دې کې ملکی خلک هم شون کوي داسې نفر لون کوي چې دي د ګنا باندې شوي دي اوس هم جیلونه کې پرته دي دا د ګنا کسان دي خوش کړی شي تاسو خپل کورونه ته ولاړ شي څنګه حکومت تر څو په ګنا باندې هم پکې ثابت ستل شي دي
زما ویلی او د ولایت نه ویلو سوالی له کومه خبره کوم او په څه په ګرځې ته بوله کې ځه د کومه چې هغه کومه دا یوه د ځاګه چې باندې نو ښه چې وکړا دا مستثنا خلک نه نو ته ځانته ته په پنو ورکیږي چې آسان ته ترتیب نه ورکړ شوی
دا واد ازادي او اوردونکو په وسنې پروگرام کې د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه چې له ازادي رادیو مو اوریدل د دې پروگرام وخت د غلطه پای تر رسیدي نور پیغامونه مو په بل پروگرام کې خبرو تر هغه د خدای پامن
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
تر اوو ورځې په اونۍ کې.